السلام علیکم مشال ریډیو ته ستل مشوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د مې یو دیرشمه نیټه ده. په روان یو ساعت کې موضوع فرخنده ست هرکلی کوم. په دې روانه غړې کې پر سیاسي او امنیتی مسلو سربېره اوري چې نن د تماکو نه د ځان ساتلو او د دغه نشې د ختمولو نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم تاسو لپاره تفصیل لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی ورځو د دې ساعت خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار مجید بابر دی.
د پاکستان حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بشام کې پر چینایي وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د پریټ آباد سیمه کې تېره ورځ د مې په 13مه د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بشام کې پر چینایي وګړو د شوي ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو د وزارت د مې په 13مه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د سیکرټر محمد خورماغا په مشرۍ کابل ته ورغلی دی. د خبر پاڼې تر مخه د پلاوی د طالبانو د حکومت د کورونو چارو مرستیال وزیر مولوي محمد نبی عمری سره ملاقات وکړ. د خبر پاڼې تر مخه په ملاقات کې د پاکستان پلاوی د مارچ په 26مه په بشام کې د شوي ځانمرګي په اړه خبرې وکړې. د سند صوبې د حیدرآباد ښار پریټ آباد سیمه کې تېره ورځ د مې په 13مه د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د حیدرآباد د پولیسو مشر SSP ډاکټر فاروق رضا تېره شپه خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا چاودنه په یو دوکان کې شوې ده او د اور لګیدنې له امله 15 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د پولیسو په خبره ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او زیات ژوبل کسان دا مهال په شخصي پټیل روغتون او سرکاري سیول روغتون کې د درملنې لاندې دي. د چاودنې او اور لګیدنې له امله نږدې ودانۍ هم زیانمنې شوي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه او گورنر کامران ټیسوري تېره شپه د کراچۍ په سیول او پټیل هسپتالونو کې په یاد پیښه کې د سوځېدلو کسانو تیمارداري وکړه. د سوات په سیلانۍ سیمه ملم جبکی کندی ته د یو ګاډي د پریوتو له امله شپږ تنان مړه او شپږ سخت ژوبل دي. د ملم جبې د پولیسو او د سوات د ریسکیو یو یو دوه چارواکو له مخه دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې تېره شپه د ملم جبې د یو هوټل د کارمندانو وړونکې ګاډۍ هغه مهال کندی ته پریوتو چې منګورې ته په لار وو. تر دا مهال د دې پیښې تر شا د علت په اړه چارواکو سندې ویلي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې د هغه ضلع په جنگز پلو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالې امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءالاسلام تېره ورځ د مې په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکا د حکومت د مالي مرستو د ادارې USAID او اسلامیک ریلیف په مرسته دا زری پروژې روانې دي.
او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر ځمکه جوړه کړې وه او دې ته مې تخم غور کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبل. په خیبر کې مونږه سنفلاور پیدا کوو، دینه مونږه تیل او بسو او سنفلاور مونږه یو دې برینډ جوړ کړو د خیبر والا انشاء الله.
ضیاءالاسلام اسلام زیاته وی چې په تیره بدمنۍ کې په باړه او تیرا کې شاړې شوې په سلګونه اکړ ځمکې هواري کړي او هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړي چې کاغذي غوزان او لتیلو ډک زیتونو پیداوار پکې زیات شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوه ولایتونو کې به د پنجشنبه او جمعه په ورځو له 15 تر 25 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاری شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراس په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 90 کیلومترو تر منځ وي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. د نیویارک ښار د یو عدالت یوې منصفه ډلې یا ولسی جرګهګۍ ټرمپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د نفوذ کولو نه تر د جالي سوداګرۍ ترڅنګ په ټولو 34 تورونو کې مجرم پیژندلی. ډونلډ ټرمپ د امریکا برحاله او پخوانی ولسمشر شو چې په دا ډول جرم محکوم شو. د جیورې غړیو په دوه ورځو کې له 11 ساعتونو څخه ډیر بحث وکړ تر څو د مې په 13 د پخوانی ولسمشر پر وړاندې قضیه کې خپلې پریکړې ته ورسیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو زمونږ همکار مجید بابر ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي.
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پي مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کړي او دغه سه د طالبانو ته ساکته په افغانستان کې نقصان هم ونه رسي.
د کار کروندې نوې او ساينسي طریقې خپلولو لپاره د سوبې د زمیدارانو لپاره په 400 کې یو غونډه وشوه چې پکې زمیدارانو وایي
زمیدار یو دسي کمزور طبقه چې نو سوبې په مارکیټ کې سو قرض کوي بیا چې کم پیداوار مونږ والو په دې غرمو په دې انوار دی باندې مونږ والو هغه پیداوار چې ته مارکیټ ته راوړي نو هغه بیا غرنګ منافع نه راک.
او نن د تماکونه د ځان ساتلو او دغه نشي د ختمولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
پاکستان کے 260,000 افراد مڑا کی گی اور دی کے معشومان چی دے آغا سگریٹ نوشی نہ زیاد نن سبا دا چی نکوٹین پاؤچز دے آغا پا وجہ زیاد نن افیکٹ کی گی.
لو مشال سرے باو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته کلی او هلته د طالبانو د حکومتي چارواکو سره په بشام کې پر چینایي وګړو د شوی ځانمرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته مې په دیر شمه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پلاوی په ملاقات کې د مارچ پر 26 په بشام کې شوی ځانمرګي برید په اړه خبرې کړې دي او د امنیت په برخه کې د طالبانو د حکومت نه مرسته غوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په دې رپورټ کې وو.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاو. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26 نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همداراز وویل چې د طالبانو حکومت ژمن دی چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتي چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارلی شي.
زه په دې اندیمه چې د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټی ټی ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. په دې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ یې د افغانستان په خاوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د لوی درسیز جنرال سید آسم منیر په مشرۍ په یوه غونډه کې وویل شول چې پاکستاني وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې کار اخلي. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پي د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوي ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د برید په تړاو یولس تنه نیول شوي چې د ده په وینا له ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرله پسې ډول ادعا کړې چې د ټي ټي پي جنګیالي د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې څو ورځې روانې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ هم پر دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند په پاکستان کې د پوهانو او د پوځ د پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وایو.
وروسته له هغې چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لسټه د افغان طالبانو د احتمالي ایستلو خبره کړې، د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د می په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري؟ د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د می په 28مه مشالې ډوته ویل پاکستان چې یو وخت یې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت له راتلو سره به د تاریخي طالبان پاکستان مخه ونیول شي، خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پي به ورسره هم پیاوړی شي او داسې ویره شته چې په پاکستاني حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په دهشتګردۍ نه خطره ده او دویم طرف ته د هغې د افغانستان د تعاون نه کوي، په دغه کې دغه دویمه خطره ده او دغه خطره نور زیاتېږي.
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اګست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه څو چنده زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پي د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچي پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د می په 28مه مشالې ډوته وویل که نړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپل پالیسي بدل کړي نو دا غو به ډیر نقصان وشي، ځکه موږ کتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پي وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامنی نور هم زیاته شو، ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی. نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لاړ شي.
خو د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپله ګټه بولي. عرفان د مې په درشمه مشال ایډیو ته وویل پاکستان تحریکي طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د ده په خبره کېدای شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي.
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پي مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کړي او دغه سې د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم ونه رسي، اغه لیډران هم جوړ شي، د اغه یو سیاسي بصیرت ته اغه هم دنیا ته نمایان شي، اغه څوره کوشش کوي دهشتگردی خلاف گمونه وی چتونه کې او د پاکستان مرسته یو کړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ٹی ٹی اے پاکستان غواړي ساغه مختراشي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو، د پاکستان د اسلامي نظریاتو کونسل په ملک کې د ډلهیز انصاف کلتور غندلې دي او د داسې قضیو د اوریدو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه د مې په 9 د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودا په مجاهد کالونۍ کې د قرآن پاک د بې حرمتۍ او د یو عیسائي وګړي په کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه او د دوانو خواو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه هم وکړه. په ملک د اسلامي شریعت او قانون زیاتره ماهران ادا کوي چې د ځانګړو محکمو په جوړولو سره د داسې پیښو مخه نشي نیول کېدی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د لایز تشدد غندلې دي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 9 مې په خپل غونډه کې د سرګودې د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګودا ښار کې په 15 مې د یو عیسائي د کور مخته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فکټري او کور یې وسوځول او په ډله ییز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف یې مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې شپږ بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه چې د ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه، په پخه کې ښکیل د دواړو خواو غندنه وکړه او دواړو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو چې خلک ته وي واقعي په اصل عمل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې داسې پیښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په هکله د مشال رادیو ته وویل:
په ملکي عدالتونه مشته دی، په ملکي نظام مشته دی، په ملکي ادارې مشته دی او امن او امان قایمول خلکو ته تحفظ ورکول دا خو د حکومت ذمهداري ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې دی زما د خیال مطابق داسې زونه نشي کنټرول کېدی. او که داسې په ایشوز باندې په یو ایشوز باندې چې نو سپیشل کورٹ جوړیږي، نو دا هودل تک کله د تنخواه د سیوا کولو احتجاج دی، پای کې ټول پوړ کیږي او کله درنی کیږي. شل مسائل دي یعنی په ملک کې، نو بیا خو په هر سبا نه کدا سی چې سپیشل کورٹ جوړیږي نو دا ملک په اخر کې بس پاتې نشي. نو سپیشل کورٹس کې بد دي کنور جنو شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوی په تور د خلکو وهلو او وژلو ډېرې پیښې کیږي، خو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. په کوټه کې کرنټ پو او تجزیهنگار همایون کسی ډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حواله ورکړي دي او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړي دي، خو مذهبي انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان رنګ معاشره کې چې سبا د ژوند ته خطر وي، زما نه دی خیال چې داسې فیصلې بول فیصلې کولی شي څوک. سپریم کورټ هم که دا رنګ فیصلې کوي نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاطه فیصلې کوي. نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیست په دا والد څومره عدم برداشت دي. نو زما نه دی خیال که دا جوړم کې سپیشل عدالتونه دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې یا به دا شی کم شي. دا موب نو زما نه دی خیال په پاکستان کې داسې زورور قوت شته شته چې هغه لمذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سی یمن فوج یې نشي کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1920 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو، د خیبر ضلع د زراعت محکمې په لرو پرتو جګړه ځپلو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو پر ځای قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوال امدادي ادارې په مرسته پروژې پیل کړې دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په تیرا بدمنۍ کې په باړه او تیرا کې شاړه شوې په سلګونه ایکړ ځمکې هوارې کړې دي. اوس یې هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري شروع کړې چې کاغذي غوزان او له تیلو ډک زیتون پیداوار پکې زیات شي. د خیبر باړې یو کروندګر ویلي چې هلته اوس هم د دوی ډېرې ځمکې لا شاړې پرتې دي او په کار ده لویې مشینري او معیاري تخمونه ورته ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاء الاسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیرا دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړې او مشرومو یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو ویستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه قلم کری ده د بنیادی مقصد دا چې مونږه غاصایی کاغذی اخروټ چې پکې ولګو چې دنا غاصایی چې کومه ځنګلي اخروټ یا ته ختم شي و صحیح اخروټ جوړ شي. او په دې لحاظ سره مونږه دا ځنګلي زیتون دغه کو چې ځنګلي زیتون غاصي مونږه صحیح قلم کری پکې وکړو صحیح ویرایټی راشي. دې سره به انشاء الله د 50-60% پیداوار د بزیاتېږي. او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر ځمکه جوړه کړې وه او دې ته مې تخم غور کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبلز. په خیبر کې مونږه سنفلاور پیدا کو دینا مونگا تیلا او باسو او سنفلاور مونگا یو ایده برینڈ جوڑ کو دے خیبر والا انشاءاللہ.
نموڑے وائی پتیرا کی نڈیوالی پر مختیال پارا دا امریکائی ادارے USAID دا ایرڈا پنم پروژے او سرا اسلامیک ریلیف امدادی ادارے پمرست ہے زائی زرعی تنظیمون تا تربیتی کورسونا ہم ورکڑی
کار کو پا مختلف ویلیو چین باندے ہو چھے مختلف مونگسر دا سمرا سوسائیٹی سمرا ارگنائیزیشن دی لوکل ارگنائیزیشن دی دا مونگا ٹرین کو پا دے باندے مختلف ایکٹیویٹی دو کو تونو قلم کاریا وکړل او دا خروټو قلم کاریا د ایته بقاعده ټریننګ ملو شوال.
د باډي او خروندګر ګل فراز پریدای مشال ریډیو ثوای چې حل تا وس هم د دوی نیمای نه زیات زمکی لا هم شاړې پرتی دي او په کار را دا هم ورته هوار کړل شي.
مونږ لا اوس چې کوم دی د غټي مشینري ضرورت دی چې دا ځمکې په غورې کو ځکه چې د مونږ اوس هم تقریبا چې 50% ځمکه بنجره پرته ده او سره سره د واټر چینلو د پخلي ضرورت هم دی. د دې نه علاوه چې کوم زراعتي تخمونه دي لکه اوس دا خخه تخمونه ته یې هایبرید تخمونه دي نو چې دا مونږ لا روکړل شي نو مونږ چې کوم د زمیندارون دي دای په خپلو خپو باندې ودرېږي نو چې مونږ له دا هایبرید تخمونه ملو شي لکه د پیاز شو د وګ شو او د مرپرستو شو نو دا خخه تخمونه دي او جدید طریقو باندې کارل شي چې هغه ټریننګونه ورکړل شي غو زمیندارانو ته نو ان شاء الله تعالی چې دا زمیندارون به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډه او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه کم کړي او قانوني فصلونو کارل زیات کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو نن د تماکونو د ځان ساتلو د دغه نشې د ختمولو نړیواله ورځ منځل کیږي چې عنوان یې وایي چې بس تماکو ختم دی. دا چې د تماکونو پاکستان کې 1,08,000 نه زیات خلک هر کال مړ کیږي، همدا شان په نړۍ کې 80,000 خلک هر کال مړ کیږي. پاکستان کې په 2019 کال کې د 1,15,000 روپو نه زیات تماکو استعمال شوی وو. په دغه کې د زنانو تماکو استعمالونکو شمیره 2,30,000 زیاته وه. هغه خلک چې سیګریټو استعمال یې کم کړی خو بیا برقي سیګریټ او شیشي په نوم چیلم استعمالوي شمیره یې هم ډېره زیاته شوې ده. زموږ خبریال شاهنواز ترکزي د سلطان په نوم د برقي سیګریټ یو استعمالونکي سره هغه وخت خبرې کړې چې هغه دغه سیګریټ اسکلو.
سلطان د تماکونه په کاغذ کې تاو شوی سیګریټ هم څخل، خو دی وایي چې هغه اوس ډېر کم کړي، البته برقي سیګریټ یې شروع کړي.
دا ډېر ګران دی د سیګریټ نه. 30 ml چې کم بوتل دی هغه تقریبا 2,500 روپے کې. نو ما سره دا 2,500 روپو والا چې کم 30 ml بوتل دی دا تقریبا 3 میاشتې استعمالوم. مطلب دا د دې مکمل چې کم دا ویب دی دا موږ ډکو، هغه ډکولو نه پس دا یو ویب زما تقریبا هفته کار کوي، ځکه زه ډېر زیات څکلو والا نه یم. ما ډېر په ګان ځان د سیګریټو نه خلاص کړی، په دې مې ځان اړولې دی. د دې نه دا طریقه و چې پہله به ما 30 mg کدا استعمال ول 25 mg کې، سوري اوس 25 mg نه چې دینو زر اغله ما سر تاسو 20 mg تا 20 mg نه چې دینو زو سغی ته داوې مچا د دودري فلیور یوزې کې، نو دا 20 mg نم کم کنو جغي دودري فلیور یوزې کې، نو دا 20 mg په ځای باندې 12 mg 10 mg ته خبره راشي.
پاکستان کې د تماکو پیداوار د tobaccoatlas.com تر مخې 1,04,000 ټنه دي، او دغه په شاوخوا 15,000 اکر ازمکه پیدا کیږي. د پېښور د چیسټ سوسایټي د تنظیم مشر او د پېښور په خیبر ټیچینګ هسپتال کې د پېپړو یا پړپوس پروفیسر او ډاکټر سادیا اشرف مشهد رډو ته وویل د تماکو د وجې په نړۍ کې هر کال 80,000 خلک مړ کیږي.
پاکستان کې 1,60,000 افراد مړ کیږي، او دی کې ماشومان چې دی هغه ډیر زیات دی نن سبا، او ماشومان سیګریټ نوشي نه زیات نن سبا د چې نیکوټین پاوچز دی ویلو او هغه په وجه زیات افیکټ کیږي. چې بیماری دی هغه تشه سا والا بیماری نه دی، ماسکو بیماری دی، ګردو بیماری دی، زړه والا سترګو والا ټول بیماری دی نه جوړیږي.
د ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سیګریټ د نقصاناتو نه خلک خبرول شروع کړل، د سیګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقي سیګریټ او د شیشه پنو د چیلم او شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سیګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سیګریټس دی ورسره ویلو نیکوټین پاوچز دی د ټول هغه کړي دي، خو دې نام بیماری هغه په شان زیات دی، خو به هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ینګ ماشومان راځي هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسره د چې دی نیکوټین پاوچز چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کې.
پاکستان کې د دغه پاڼې ټوبیکو اټلس د معلوماتو سره سم د 1,15,000,000,000 نه زیات روپو تماکو هر کال استعمالیږي، چې په دې کې 1,50,000 نه زیات عمر والا او نارینه شمیره 1,45,500,000 نه زیاته ده، ولې د زنانه شمیره 2,00,000 او د 80,000 نه زیاته ده. په دغه پاڼې کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دی. دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنه دا یو خطرناک پیداوار دی کوم نورو فصلونو اړخ ته لاړ دی. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري لیاقت یو سبزي مشاور ورته وویل چې داسې نه دی شوي. ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل بند شوي ضرور دی.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي د ګرمۍ په موسم کې چې کم دی، نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د پټۍ چې کم کار دی نو هغه ډېر زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کم دی نو هغه کم زمیندار چې کم دی نو هغه د خپل کاسته پروډکشن چې هغه په کم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاویږي، چې زمیندار د خپل معاوضه نه ملاویږي نو یقینا چې هغه به د نور فصلونو سوچ کوي نو هغه چې کم دی نو هغه طرف ته خلک تلی شي. زمونږ په سالا کو کې لکه زمونږ د نوخار چې کم دی نو کوړي علاقه زمونږ په صوابه کې تور ډیری او هغه سره تړلی علاقے بیا شیرگڑ علاقہ په مردان کې نو دغه کې خلک چې کم دینو ضرور سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تللی دی هغه فصلونو ته چې هغه غي ته زیاته ګټه ورکول شي.
نن د مې په یو دیر شمه سه نو ټو ټو وکو مانا چې بس نور تماکو ختم په نوم نړیواله ورځو منزل کیږي. 13 ورځ په خبر شیرپا هسپتال کوم د ډاکټر سادیا اشرف مشرۍ کې د دغه روغتون ګڼو زنانو او نارینه نرسانو او ډاکټرانو د بیدارۍ واک یا لاریون هم کړو. دوی پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې نږدې 12:00 کېدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نو.
د پاکستانی حکومت یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د حکومت چارواکو سره په بيشام کې پر چینایي وګړو د شوي ځان مرګي برید د تحقیقاتو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت د مئی په 13 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پلاوی د پاکستان د کورونو چارو د وزارت د وفاقي سکرتر محمد خورماغا په مشرۍ کابل ته ورغلی دی. د سند صوبې د حیدرآباد ښار د پریټ آباد سیمه کې تیرول د مئی په 13 د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د حیدرآباد د پولیسو مشر ایس ایس پی ډاکټر فاروق رضا تیره شپه خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا چاودنه په یو دکان کې شوې ده. د سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبک اکندې ته د یو ګاډي د پریوتو له امله شپږ تنان مړه او شپږ سخت ژوبل دي. د ملم جبې د پولیسو د سواد د ریسکیو یو دوه چارواکو له مخه دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې تېره شپه یو فلاینګ کوچ ګاډی یو اکندې ته پریوتو. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې چارواکي وایي چې د هغه ضلع په جنګ د پولیسو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونو کارولو لپاره د نړیوالې امدادي ادارو په مرسته پروژه پیل کړي. د خیبر ضلع د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام تیر ورځ خبره مشال ریډیو ته کړې. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې دا خبرداری ورکړې. او د امریکا په پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیویارک یو عدالت مجرم ګرځولی. د نیویارک ښار د یو عدالت یوې منصفه ډلې یا ولسي جرګې ټرمپ د 2014 میلادي کال د ولسمشر په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د نفوذ کولو نه تر جعلي سوداګرۍ ترڅنګ په ټولو 30 تورنو کې مجرم پیژندلی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتونو خبرې وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حملو راوګرځوي. له خپل اتحادیانو څخه د اوکراین یو اساسي غوښتنه دا هم ده چې د مهماتو وسلو ورلېګل دي چټک کړي او اجازه دې ورکړي چې اوږد واټنه وسلو سره د روسیې په خاوره کې بریدونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسمت ساروان نو.
د ناتو سرمشي جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپله جګړه کې لاس برهی کېدای شي. ستولتنبرګ دا خبره پرون پنجشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي. د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبرې کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشریزه کې وړاندې کیږي. ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسېدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 کاله وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو. روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډېر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی. کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارست د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده. اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي. په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوهم لوی ښار خارکیف او همدارنګه دونیسک سیمې باندې بریدونه زیات کړي دي. روسی چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي. د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وویل چې د خارکیف سیمې شمالي برخې ته نږدې د روسي ځواکونو شمیر ډېر شوی دی. روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولې ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي، خو د دغو ځواکونو شمیر دومره نه دی چې یو لوی برید پیل کړي. روسیې په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ. د اوکراینی جنرال په وینا د دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړي کوي. په همدې حال کې د امریکا د بندنوی چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسېدلی، سمدستي له خپل چکسیال جان لیپتوفسکي سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او وویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو سره اوسه اوریدونکو ورزوی ویبلی موضوع ته د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په ځړن پر مخ روانه ده. دوی له مسولو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي. بلخوا په کونړ کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده او زیاتوي چې په یو کال کې سباندې 9000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځنډ سره پر مخ روانه ده. دوی د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورتونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي. دو تنه محب الله او اکرام الدین وای
زمنګ د کونړ دغه سهم ډیر کم ده، ځکه تعداد د خلکو ډیر زیات ده. که د خلکو لپاره نورم پر اخیره ولی نو ډیر به خیدي خلکو ته سهولتي.
موږ د لګ د ویزو د پاسپورتونو موږ ته مشکلات اسانه کی، نو دا به د مرکزی حکومت نظمون غوښتنه یو ډیر خبره سره وکړي.
د سمسور پونم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میاشتې وړاندې د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنه کړې وه، خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسي.
د کونړ پاسپورت ته چې ما ستنام کوو تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا ستنام وکړ، خو سایټ ډیر وخت بند و، مصروف او سایټ بیا د تدریدو کار هم نه کوو.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورتونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورتونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت په اساسي ټولې چارې پر مخ وړل کیږي. د کونړ ولایت امنیه قمانداني اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورتونو د ویش اړۍ په نورمال ډول جریان لري، چې د تیر مالي کال 1402 د مراجعینو په تعداد 9400 پاسپورتونه هم توزیع کړي دي، چې د دې له امله د دولت خزانې ته 1,06,842,900 افغانۍ تحویل شوي دي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه پروت ولایت دی چې د کرخې دواړو غاړو ته ولسونه یې د خپلولۍ اړیکې لري. پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس، غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ را تګ کاوه، بلکې د تجارتي مالونو د لیک را لیک لارې هم وې. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګېدلې، هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ را تګ یا تجارت وکړي. کونړ میشتې د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورتونو په ورکړه کې دی ورته اسانتیاوي رامنځته کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د کوارت افغان کډوالو د کیمپ اوسیدونکي وایي چې ماشومان یې په تعلیمي بهیر کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي د ګمکول دریم نمبر کیمپ د ابتدایي زده کړو ښوونځي تر 200 زیات شاګردان لري، خو پکې کافی کوټې نشته. ځایي مشران وایي چې په ښوونځي کې د نوو ټولګیو جوړېدو چارې پیل شوې خو پوره نشوي. د افغان کډوالو د تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وایي چې د ځمکې مالک د تعمیراتي چارو مخاوني ولا اخوا د افغان کډوالو د چارو انتظامی چارواکي وایي چې عدالت ورته په ودانۍ کې د کوټو جوړولو اجازه ورکړي او ضرب کار پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بنگشنو.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمی دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر 100 کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو، دې کې لینټر نه دی اچول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې وجانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه یې د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شفټونه دوی د مجبورۍ دي وجنه او د جوړ کړې دي. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پورې وي، بیا چې د دې بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې درې کلسونه سبې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسان چې د کنه زخ ډیر دي.
آی ډی نومې سازمان د افغان کډوالو مشومانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خنډ جوړیږي، چې له وجې مشومانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاره کې پاره کې کېږي نو هغه کې بیا لین انر راځي فردر کورټ مستری رالی یا چې دې کم لیګل سیل دی کمشنریټ هغه ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهار کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشارې دوی ته ویلي زئی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په سوات سیدو شریف کې د بنیادی تعلیم یا بیسک ایجوکیشن ښوونکي د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي چې یو خوا یې تنخواه کمه ده او بل خوا هغه هم ورته پر وخت نه ورکول کیږي. د سوات بیسک ایجوکیشن مشر وایي چې حکومت فنډونه نه دي جاري کړي او چې کله هم هغوی ته فنډونه ورشي نو استادانو ته به تنخواګانې ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال لیډو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن حکومتي منصوبه چې پکې درې او یا سکولونو کې په سلګونو استادان هغه ماشومانو ته زده کړې ورکوي چې د سوجې نه په وخت زده کړو ته نه وي ناست، دا کې زیاتره خزینه استادان دي. دوی سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفتر مخې ته په مرکزی سړک په احتجاج دي. احتجاج کوونکي وایي چې ورته منلی شوي تنخواګانې نه ملاویږي. احتجاج کې شریکه د مرغزار کوکړی استاد نسیم اختر وایي چې د کلي په سکول کې ورسره درې نیم سو زده کوونکي زده کړې کوي، د سکول باز خرچې استادان ورکوي.
زما د 35 میاشتو نه تنخواه بند ده او زما مطالبه دا ده چې زما تنخواه دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخواه ده هغه دې ماته راکړې شي او کرار نه کړو. نو نن زمونږ احتجاج زما لکه د دې نور هو او زما هو ماته دا تنخواه ملاو نشوه، زه به سکول بندوم.
د سیدو شریف استاذه حفصه بیبی وای چې د سرکار لخوا لک تر لګ د میاشتې تنخوا 2000 ده، د هغې نه دوی ته کمه تنخوا ورکوي او بیا هغه هم په وخت نه جاری کیږي.
د ټولو سیلری چې ده هغه 35000 ده، زمونږ 21000 تنخوا ده، هغه ته هم د دې ملامره ماته ده، او د څومره وخت نه بند لري زمونږ کرایه په کورونو کې خپل سکول کول او کړه دا هغه کرایه هم په مونږ باندې په خپل باندې ورکو، دا هغه بیل او د بجلی د اوبو بیل هغه مونږ په خپل سر باندې ورکو، د کمی پورې به مونږ د کور دا پیسې وړو، دا هغه پورې مونږ سچ وو هغه ورکړه. اوس مونږ کرایدار چې دی هغه مونږ تنګي مونږ ته بار بار وای چې مونږ تنخواه راکړئ کنه بیا تاسو د دې نه وځئ، نو دلته کې خو څوک شته بیا هم نه چې مونږ
احتجاجی مظاہرے کے شریک استاد مراد باچاوئی چٹول سوات کے پسرگن استاذان دغ اسکولوں کے پروزگار دی پسرگن معشومان تصدق ورکوی خو زیات تر تنخواگانو نشوال لوجه متاثر دی
کدی کی زمون سادس ٹیچران دے چداغی دا 35 منت او دا چاچی دے دا 18 منت تنخواگانی بدی دا چاچی دے دا 8 اتمیشت پورا شوی، نو زمون خو مین مقصد دا دے چ زمون گیو دا تنخواگانی چدا دی کرنٹ بیس تر اوڑی چ منتلی مکمل او دویم مطالبه دا دنګ چې دنګ زر تر زر چې دنګ کم ډیوز دی هغه مونږ ته واپس چې دې زر میلاو شي.
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشر طلعت شاه مشال ریډیو ته د مئی په 13 په دغه اړه ویل چې دغه منصوبه د مرکزی حکومت وا بیا د 13 ترمیم نورستا صوبې ته حواله شوه او دغه ټول استادان ارزی دي او ورته پکس تنخواګانې ورکول کیږي. اوس د صوبایي حکومت لخوا پند بند شوه، کله چې هم پند جاری شو دوی به ټولو ته سره د بقایجاتو تنخواګانې جاری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تا وګی اوریدونکو د شمالي وزیرستان د ګړیوم تحصیل په شاخه مارسیمه کې د مې په 15مه ناپیژندلو وسلوالو د جنکو یو شخصي اسکول کې سامان ته اور چولې وو او هغه یې سوځولې وو. ځای خلک وایي چې دا پر هغه اسکول دویم برید دی چې زده کوونکي ویرولې دي. شنونکو وایي په داسې حال کې چې اوس په شمالي وزیرستان کې ولستنجونو تعلیم ته مخه کړې وسلوالو د پوهې مخالف قوتونه هغوی ته ستونزې جوړوي. بلخواز لایي انتظار می ویلی چې په پیخه کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات پیل کړی دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر ناور.
یا سکول یا خونځای د خیر خګړې تنظیم شاخه مار ویلفیر سوسایټي د غلطه شروع کړي چې د دوی په وینا بل د غلطه د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته. د تنظیم مشران وایي چې یا سکول کې 1500 پورې د سیمې انجونې زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو په ډزې کړې وې، د سکول ودانۍ ته تاوان رسولې وو او اوس یې بیا د شپې مهال په ښوونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولي. وسلوالو د مئی په 8مه د شپې شوا کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوځولی وو چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یوه اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکي مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې دې وژغورل شي. د غلط انجونې د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري.
زمونږ په ایجوکیشن باندې کومې حملې روانې دي، په کار ده چې دې حملې یو سخت نقص حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو، مونږ د تعلیم خلک یو، مونږ جنگ نه غواړو، مونږ د جنگ خلک نه یو، مونږ واحد لار د ژوند د سکون لار زمونږ د تعلیم ده.
سیډونکي او د باچا خان پوهنتون پښتو څانګې استاد پروفیسر محب وزیر وایي چې ضرب اعظم عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د غلطه د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې. نو هغه قوتونه چې د غلطه علم شعور خورېدل نه غواړي هغوی د انجونو ښوونځي په نښه کول پیل کړي.
دا اوس چې بیا کومه لړۍ ده نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي چې دلته د بیداری راشي، هغوی د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کوي یا شروع کړی دی. خوف ویره خورول غواړي. یعنی اوس خو حال دا دی دلته باقاعده پولیس موجود دی، ادارې موجودې دي، دلته ریټ شته دی. سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولس او څنګه دا کار کیږي. خو بهر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیاره غواړي.
د پاکستان وفاقی حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړی چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباه شوو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان ذیلي انتظامیې او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو ښوونځي ته اور لګولو نوټس یا خستې تفتیش روان دی، ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي. دوی وویل چې یاد ښوونځي کې سلګونه انجون زده کړې کړي چې د فوز سیون ډویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرستې شوې. شمالي وزیرستان کې دا لومړی ځل نه بلکې تیر کال میرعلي کې د تعلیم څانګې او ځایي خلکو په وینا د انجونو دوه نور ښوونځي په بمونو سره نامعلومه وسلوالو الوزولي وو، خو د دغو پیښو ذمهوری لا هم تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دي اخیستې. ځایي خلک وایي چې که د دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونې یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه
اوریدونکو د کار کروندې نوي او ساينسي طریقې خپلولو لپاره د دې سوبې د زمیدارانو لپاره 400 کې د مې په دیرشمه بغونډه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د زراعت او د محکمې چارواکو او کاروندګرو هم ګډون وکړ. د زراعت او محکمې د چارواکو پوهانو کاروندګرو ته وویل چې د فصل د پیداوار د زیاتولو لپاره نوې لارې خپل کړي، خو کاروندګر بیا وایي چې د ګرانۍ او تاوانونو له وجې دوی نشي کولی چې نوې طریقې خپل کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شبیر احمد جان راکوي.
دا فصلونو پیداوار زیاتولو او کر کروندې نوې او ساینسي طریقو خپلولو لپاره شوې دغه پروګرام کې برخه اخیستونکو زمیدار وینا وه چې ویل کېږي چې پاکستان یو زری ملک دی او زیاتره د خلکو ژوند انحصار په زمیداره دی، خو وایي دا هسې خبرې دي ځکه زمیدار ورځ تر بله د حکومتي نه پاملرنې له وجې په ښکته روان دی او زمیداره د تاوانونو او ګرانۍ له وجې په ختمېدو ده. د زمیدارانو د سازمان یو غړی د خانمای شوکت علی وای
لکه په زمیدار باندې چې سونه خرچونه او سونه مسایل او سونه سخت تکلیفات دي کنه دا په یو سیستم نشه. سونه چې زمیدارا کرانه زمیدارا نه غرمه معلومه نه شپه معلومه نه ورځ معلومه چې سونه زمیدار پیسې ولګي خاوري والا د ویانو والا د وبخر د ګوډ د ټریکټر د موبلین او د تیلو د دې پیسې نشي برابر ولې ګولې بل ملک ګورې ټول پراپرټي شو دون کورونه او دون دوست دا اند کم ځکه مونږ ولاړی دا یو شادي حال لري دغه دې دا ولې بکې دا په دې کې بخ غني کې دې بخ غوړه کوله دې بخ سبزي کوله ولې چې دا لګ زیره ډیر پیسې ګټي زمیدارا جیرو یا پینځه جیرو په پټه سمبالو ما هغه کې پیسې نشته دي چې دوی په کم ځای کې څوک وخی الته وال کېږي کپه منډه کې دا پاغه کې بیپاری په خپل ځای کې وای او سیاسي خلک په خپل ځای کې وای.
دا کر کروندې د پوهانو په وینا د صوبې د زمیدارو لخوا نوې او سنسي طریقې نه خپلول لوجي تزمکو پیداواري توان ډیر په کمېدو دي، نو باید دوی په کرونده کې دغه نوې او جدید لار خپل کړی. دغه پروگرام تابع کونکي د خور سره یو شخصي کمپنی سرویس منیجر پرویز اقبال په وینا چې د نوي او سنسي لار نخ پلول لوجي زمیدارا پخکا ته روانه ده.
مخکې به کوم دینه د غنمو 4 من 5 من د جره پیسې باندې پیداوار اته اوس چې د نوي ټکنالوژي لار خلک 16 من 15 من 17 من خو بیا مونږ چې کوم دینه د پنجاب په نسبت او د سند په نسبت مونږ ډیر کم پیداوار اخلو. مونږ دا وایو چې زمیدار چې کوم دینه په صحیح ټایم باندې صحیح سیس په صحیح مقدار کې او په صحیح وخت باندې چې کوم دینه استعمال کړی نو تما خیال چې لکه څنګه جوار وبون خبره کوم په پنجاب کې خلک د یو اکل نه کم اس کم 100 نواد 120 من پورې پیداوار اخلي. زمونږ دلته زمیدار چې کوم دی هغه د 15 نه 20 من 25 من 30 من میکسیمم چې کوم دی دا پیداوار اخلو. د کوشش دا وکړ چې نوې ټکنالوژي موږ استعمال کوو داغه په وجه زمونږ زمیدار هم خوشي او په انټرنیټ بیا زمونږ ملک هم چې کوم دی ان شاء الله حقيقي دلته چونکه هغه سید کم دی بل زمونږ زمیدار اویرنس کم دی نه غټي زیات کم دی.
دا چې ول زمیدار دا نوې طریقې نخ پلوي نغونډه کې برخه اخستون کې زمیدار ساجد جان وای
نو نوې طریقې خو بالکل بالکل دنیا روانه نوې طریقو ته نظام روان دی نوې طریقو نوې طریقه ته سره چې ته زمیدار ونی سي په 500 روپۍ جرب او ستا او دی چې کوم نانوې طریقې دغه نو هغه سره په 500 روپۍ پاغي جرب نور خرچم ده نو هغه خرچه به زمیدار نشي پورت کولی هغه لکم څخه کټې ساتلې او لخرڅ کی خو بیا یې نشي پورت دلته ک مارکیټ تراشي مارکیټ کې قرض وسه سوک نه کوي زمیدار یو دسي کمزور طبقه چې 900 به په مارکیټ کې سوک قرض کوي بیا چې کم پیداوار من والو په دې غرمو په دې انوار دی باندې من والو هغه پیداوار چې ته مارکیټ تراوړي نو هغه بیا غرنګ پیداوار من له هغه غرنګ منافع نه راکوي نو موږ ته یو نه پیدا کی
دا چې حکومت او بیا د کر کروندې محکمه د زمیدارو د غوښتنو او ستونزو لپاره څه حل ځلې کړې دي او دوی نوې او سنسي طریقو ته دراړول لپاره دوی څه کوي نو د خیبر پښتونخوا د کر کروندې محکمې ډایرکټر ناصر ملک مشال لیډو ته په دې بابل وایي
د حکومت همیشه وسایل ډیر لیمیټډ حکومت لګیا دی مختلف پروجیکټ ډیزاین کوي پلانینګس کوي د زمکي زرخیزي دا چې دا مونږ سیوا کو چې زمونږ په پیداوار باندې غلط اثر نه وي او زمونږ محکمې زراعت شوبې توسي کې داسې پروګرامونه پروجیکټس کار کوي چې هغه زمیدارو ته بر وخت آگاهي ورکړي زمونږ د زمیدارو نیخ پنیغه چې کوم پروګرام دی کانټیکټ پروګرام دی او د سره زمونږ رابطو پروګرام دی او د ټیکنالوژي ټرانسفر پروګرام دی مکمل بیورو آف اګریکلچر انفارمیشن کې زمونږ ټیلیفون می پورا یو ایم آئی ایس ڈیولپ شوی دی یو سسٹم دی چې زمیدار مونږ سره په ټلیفون باندې خپل مسله ویلی شي او اومدا ټلیفون په ذریعہ زمیدار ته خپل میسج ملاویږي دا غي حل ملاویږي
یاد پروګرام کې د زراعت او صوبای وزیر میجر ریټایرډ سجاد بارکوال هم د یاد محکمې صوبای سیکرټری جاوید مروت او نور د پاکستان تحریک انصاف صوبای او د قومي اسمبلی ځای استاذي هم را بلل شو خورا نغلل هونډل راغله زمیدارو ګیله لرله چې د یادو چارواکو نه راتل خای چې حکومت او د زراعت محکمه د دوی ستونزو هوارول کې څومره سنجیدګي لري شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
اوریدونکو د مې پر 9 د پېښور د جنا کالج تکونکو د نرخزیانو د حقونو او هغوی ته په ټولنه کې د بنیادی اسانتیاو د ورکولو په اړه یو مطالعاتي ناسته وکړه د ناستې ګډونوالو وویل چې نرخزیان د ژوند له بنیادی اسانتیاو او حقونو محروم دي هغوی غوښتنه وکړه چې حکومت د نرخزیانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د عصمت علي شاه په دې رپورت کې
د مئی په 9 د پېښور د جنالا کالج د کونکو د نرخزیانو د حقونو او هغوی ته په معاشره کې د ورپېښه ستونزو او پوهاوي په اړه د سټډي سرکل تابع کړې وه غونډې ته وینا کونکو وویل چې باید حکومت ته د نرخزیانو د اساسي بشري حقونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي د نرخزیان د حقونو لپاره کارکوونکي نرخزی میګول مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې نرخزیان ته د تعلیم وراثت او ملازمت بشمول ځینې نور بنیادی حقونو ته لاسرسنه نشته
د مې مطلب چې کوم زمونږ رجسٹری سرکل هغه دا چې مونږ هغه سره انفیکشن کو چې کوم د هغه په مایند کې چې کوم د ترانزنډر حوالے سره چې کوم نیگیټیویټی دی هغه ختم شي اور اکثر خلک وایي چې ترانزنډر صرف چې کوم دی هغه یا بیگینګ کې یا ډانسینګ کې یا نو البته په خیر په کوم کې دا چې ترانزنډر څنګه شته چې کوم های کوالیفایډ دی خو د جابس نشته حکومت کا دو کوټه مختص کړم دی هغه کې هم هغه ترانزنډر راځي چې چا سره ایکس کارډ او ډېر کم داسې ترانزنډر کې په پښتونخوا کې دي چې هغه سره داسې د فیسلټیز اویلیبل دي
په کال 2013 کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو او ساتنې قانون جوړ شوی چې پکې د طبي بورډ له معاینې په شرط په شناختی کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ خو په 2013 کال کې وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره په شناختی کارډونو کې په خپل خوخه د جنس ټاکلو اجازه ناقانونه کار وبله غونډه کې شریک د جنالا کالج د کونکي شاخان مشال ریډیو ته ویل چې نرخزیان زموږ د معاشري برخه ده باید عام ولست هم د نرخزیانو سره چلن سم وساتي
دا هم انسانان دي دا هم حقوق لري او دا حقوق چې کوم دینو د دادی ته ورکول ضروری دي څنګه چې د یو عام میل یا فیمیل فنډامنٹل رائټس وی دا قسمه اکټیویټیز چې کوم دینو دا د عوامو کې او بیا د خلکو په ذهنونو کې دا اویرنس پیلاوي چې هغه دا وګڼي چاو دا هم انسان دی او د دوی هم د ژوند تیرولو لپاره د څه ضرورتو یا د معاشه کې د ژوند تیری نو د څه سټینډینګ دی او دله د هغه حساب سره عزت ورکول او د رایټس ریکګنایز کول دا هم ډیر ضروری او مهم دی.
دا غونډې تابعه کوونکي اوس د کوونکي امین الله کونډي مشال ریډیو ته ویل چې د غونډې مقصد یې د کوونکي د نرخزیانو د حقونو په اړه خبرول او مرسته کول وو.
ډیر ښه سیشن شو داسې پکار دی چې دا سیشن وشي او سوسایټي کې داسې سیشن پکار دی چې دا په سوسایټي کې ډیر بدلون نه غواړي ولی چې یو سوسایټي کې هغه پورې بدلون نه راځي چې څوک ورته هلته هغې کې داسې سیشن اویرنس نه ارینج کړي نو دا سپونټین به سبا مختلف ډپارټمنټس ته ځي مختلف جابس ته به ځي نو دوی به هلته د ترانسجنډر خصوصي خیال ساتي.
د نرخزیان د حقونو لپاره کارکوونکي ټرانس ایکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر اوسه په خیبر پختونخوا کې لسلو زیات نرخزیان وجدي شوي او له 2000 زیاتو نرخزیانو باندې د تشدد پیخي ریکارډ شوي او تر اوسه نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیاتره کسانو ته سزاګانی نه دی اورول شوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.